نوری یاسین نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدین.
بلی ستار فروغ، تاسو ستړي مشي. یوه بله یو ساعت خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوید پټرویس د وروستیو څرګندونو په اړه اوري چې افغانستان ته د شاوخوا 5000 نورو امریکایي پوځیانو د استولو غوښتنه کړې ده. دغه راز په موسکو کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو له حاله مخبرو چې د موسکو په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او هغه دا رد کړي چې ګواکې موسکو د افغانستان د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت په قوش ټپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپل منځي جګړه درېدلې او د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دغه جګړه کې دواړو لورو ته د شاوخوا اتیا تنو تلفاتو خبره کیږي. د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لکتر لږه لس تنه مستنتقین او چارواکي په وروستیو ورځو کې نیول شوي. اروپایي کمیسیون په هنګري کې د لوړو زده کړو د یوه قانون پر ضد په قانوني عمل لاس پورې کړ. د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت په قوشتپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپل منځي جګړه درېدلې او داعش د چخمچقور، کمرلیک او اقتاش سیمې له طالبانو نیولې دي. په دې جګړه کې چې دوی ورځې دوام درلود او پرون تر غرمې مخکې ودرېده، په لسګونو کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل
د درګری از طرفین تقریبا 80 نفر کشته شده.
په دې جګړه کې د دواړو لورو نږدې اتیا تنه وژل شوي او ډیر کسان هم ټپیان شوي دي. د دغې جګړې دواړو لورو طالبانو او داعش په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې حکومت چارواکي وایي چې د داعش او طالبانو جګړه د مخدره موادو پر سر وه. د طالبانو یو مشهور قمندان پرون ماښام د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې مولا حبیب الله چې په چک او دای میرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځان مرګو بریدونو مسؤولو له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی.
د دولت وسلوالو مخالفینو یو مهم کس چې مولا ذاکر نمیږي د انتحاري پروګرامونو یا د ځان مرګو بریدونو مشر و، دغه برید کې له منځه تللی او په دې برید کې خوشبختانه ملکي کسانو ته پنځه نه ده رسېدلی.
منګل زیاتوي چې مولا ذاکر په داسې حال کې وویشتل شو چې پر موټر سایکل سپور و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختیایی بانک اټکل کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده ښه شي. د آسیا د پراختیایی بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. د راپور له مخې د افغانستان د اقتصادي وده علت دا ده چې د کورنیو عوایدو د راټولولو نظم تر پخوا ښه شوی، یو څه صنعتي پرمختګ رامنځته شوی او هوا هم مرسته کړې ده. د افغانستان اقتصاد وزارت به اټکل کوي چې سکال به افغانستان 3.5% وده وکړي. د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لکتر لږه لس تنه مستنتقین او چارواکي په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. دا خبره د قضایي چارو مسؤولانو د دوشنبې په ښار کې ازادي راډیو ته وکړه. چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اداري فساد پر ضد ادارې پخوانی مرستیال دولت بیگ خیرزاده هم د تاجکستان په شمال کې د خوجند ښار په هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې موسکو ته روان و. د قضایي چارو مسؤولانو چې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته زیاته کړه چې نیول شوي کسان په اداري فساد تورن شویری تر اوسه په رسمي ډول دغه کسانو د نیولو اعلان نه دی شوی. اروپایي کمیسیون په هنګری کې د لوړو زده کړو د یوه قانون پر ضد په قانوني عمل لاس پورې کړ. هنګری داسې هڅې پیل کړې چې ښایي په پلازمینه بوداپست کې د مرکزي اروپا په نوم پوهنتون وتړل شي. اروپایي کمیسیون پرون وویل چې هغه قانون چې د اپریل په لومړیو کې تصویب شو له اساسي او اکاډمیکو ازادیو سره په ټکر کې دی. د اروپایي کمیسیون مرستیال ولادیس دومبرو فیسکیس پرون د اروپا پارلمان ته په خبرو کې وویل
We have also decided to take a legal action on the higher education law.
موږ پریکړه کړې چې د هنګری د لوړو زده کړو د قانون پر ضد له قانوني لارې لاس په کار شو او د هنګری حکومت ته یو رسمي لیک واستو. د مرکزی اروپا د پوهنتون بنسټ په 1991 کال کې یو میلیارډر امریکایي جورج سوروس کې خو دا پوهنتون په هنګری کې د سیاسي بحث په مرکز بدل شوی دی. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په هنګری کې زیږیدلی سوروس د هنګری په کورنیو چارو کې په لاس وهنه تورن کړی او پر هغو ماسوی بندیزونه لګولي دي چې له دې امریکایي میلیارډر سره ارتباط لري. د هنګری د نوي قانون له مخې به ښایي د مرکزي اروپا په پوهنتون راتلونکی کال نوي محصلین قبول نه کړي او په 2021 کال کې به خپلې دروازې وتړي. په دغه پوهنتون کې د نړۍ د 100 هیوادو 1400 محصلان په زده کړو بوخت دي. د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودروکوفسکي یوه خیریه دولتي مؤسسه په تور لس کې شامل کړه. د روسیې لوی څارنوالۍ په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ وویل چې روسیه له اوپن راشیا مؤسسې سره دلچسپي نه لري چې په بریتانیا کې ثبت شوې ده. اوپن راشیا ویلي دي چې دا خالصه روسي مؤسسه ده او د روسیې د 2015 میلادي کال د قانون له مخې باید نامطلوبه ونه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د روسیې د حکومت له دې تور سره دې ته لار هواریږي چې غیر دولتي مؤسسې په دغه هیواد کې یو مخ بند شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې وړي دا او ځین نور خبرونه به هم وګوري ویل ولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخواني قومندان جنرال ډیوید پټرویس ویلي دي چې 15,000 نور امریکایي پوځیان ته اړتیا شته چې افغانستان ته واستول شي.
In fact, I actually think that we've drawn down a bit too far and it would be great to have another if you take all the coalition forces, say 5,000 additional forces.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په زیاتېدونکو توګه له طالبانو سره د روسیې پر همکارۍ اندېښنه ښیي، پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی په موسکو کې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ولې کرزی د روسیې د دریس په پلوي دا خبرې کوي؟ په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو له همرې وروسته د دې قول اردو دننه پر وضعیت یو تصویري راپور لرو. د دې قول اردو ملا امام چې له پیښې روغ وتلی وایي:
وقتی که نماز خواندیم صدای فیر از قراول آمد، از اون طرف آمد، بالاخره مؤذن ما زنگ زد که انتحاری آمده در قلی اردو.
په یو تحلیل راپور که ده هم آوره چه طالبان څنګه په چټکۍ خپل تکتیکونه بدلوي. دغه راز د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پلویان هم د کابل ته د هغه د راتګ لپاره تیاری نیسي او د خبرونې په 2 می کې جون په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې په برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې دې چې راپورونه ته مخه کړو د یو لنډه یادونه کوو. نن د غوی یا ساور د میاشتې ومه په افغانستان کې وخت د پخواني کمونیست رژیم د رسیدو له 9 کلیزې سره برابره ده. دغه رژیم چې په 1450 هجري لمریز کال د یوې کودتا له مخې قدرت ته رسېدلی و د مجاهدینو لخوا د کابل په نیولو سره ورته د پایټکه کېښودل شو. سبا هم د ساور 8 د مجاهدینو د بری ورځ ده. 40 کاله مخکې په همدې ورځ مجاهدین کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل بریالیتوب اعلان کړ. دغه دواړه ورځې د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهمې ورځې ګڼل کېږي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخواني عمومي قمندان ویلي دي چې 15,000 نور امریکایي پوځیانو ته اړتیا شته. ډیوید پټرویس دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د راپورونو له مخې په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ نوې اداره غواړي چې په 2 اونیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ترتیب کړي او په دې ستراتیژۍ کې دا اعلان هم وکړي چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
متقاعد جنرال ډیوید پټرایس په دې باور دی چې په افغانستان کې 15,000 نور امریکایي پولیو پوځیانو ته ضرورت شته. پټرایس دا خبره بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وکړه. تر دې مخکې روانه اونۍ کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال افغانستان ته د نور امریکایي عسکرو د لیږلو خبره یاده شوه. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبه په ورځ ویل چې له هم دا وړاندې ستر غور لاندې دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا نیم زر امریکایي پوځیان شته. ډیوډ پټرایس چې د 2013 کال له جولای څخه د 2011 کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو، بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وویل چې امریکا په افغانستان کې نورو پوځیانو ته ضرورت لري.
I think that what we should do in Afghanistan is make a sustained
زه فکر کوم چې موږ باید په افغانستان کې وکړو هغه لدغه هیواد سره دوامدار شمنه ده او باید نور دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو. په حقیقت کې کوم د پوځانو شمیر کمو نو له هغه مرحله لري یو شداده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 5000 نور پلی پوځان ولرو. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2000 نور امریکایي پوځیانو ته ضرورت شته تر څو دغه اوسنی پټه په ولاړ حالت لمنځه یوړل شي. د متحده ایالاتونو د جنوب ورځپاڼو په وینا په افغانستان کې امریکایي پوځ قومندانانو د شاوخوا 3000 نور پوځیانو غوښتنه کړې ده. متقاعد جنرال پټرایس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم پات شوی دی په دې باور دی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو لاستولو سره به افغان ځواکونه پیاوړي شي. دوی سخته جګړه کوي او د خپل هیواد لپاره وژل کیږي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی په پښو ودرو او دا د هغه ماموریت لپاره چې بیا کله افغانستان د ترستانو په پناه ځای بدل نشي لکه چې پخوا وو. د راپورونو له مخې په راتلونکو شاوخوا دریو اونیو کې شای د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي چې په هغه کې ممکن افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
د افغانستان د وضعیت په اړه مو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرایس څرګندونې واورېدې چې د هیواد د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړې د ګړندي کېدو یا د پیاوړي کېدو لپاره د نورو 5000 امریکایي پوځیانو د استولو خبره کړې ده. دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې اداره د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کار چټک کړی دی او ویل کیږي چې په څو اونیو کې به دغه نوې ستراتیژي اعلان شي. په پام کې ده چې په دغه نوې ستراتیژي له مخې افغانستان ته نور پوځیان هم واستول شي، خو دغه پوځیان په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په وینا جګړه یو څه پیچلې شوې ده. په دغه جګړې کې د روسیې د مداخلې خبره هم کیږي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په زیاتېدونکي توګه له طالبانو سره د روسیې پر همکارۍ اندېښنه ښیي. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په موسکو کې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د روسیې، طالبانو او امریکا په اړه د ولسمشر کرزي وروستیو څرګندونو د افغانستان په سیاسي کړیو کې یو لړ بحثونه راپورته کړي. دا چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له روسیې او روسیه له هغه څه غواړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه به یې اغېز څه وي په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نړیوال امنیت په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره دا مهال په مسکو کې دی. نوموړي دغه هلته د سې شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې د امریکایي چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. تر دې مخکې هم پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د سولې په بهیر کې روسیې ته پر رول ورکولو ټینګار کړی و. په تازه څرګندونو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي د امریکا متحده ایالات پر لپسې پر روسیې تور پوری کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او مهمات ورکوي چې د په وینا دا رښتیا نه دي. دا کټ مټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونو ته ورته دي چې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د امریکایي چارواکو ادعاوې بې بنسټه او غیر مسلکي بللې. تر دې مخکې پر یو شمېر افغان امنیتي چارواکو سربیره په کابل کې یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي هم روسیه تور نه کړې و چې طالبانو ته یې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس هم په کابل کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو چیرته چې کیږي ورسره ځو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي دا د نړیوالو قوانینو نقص ده.
د امریکا په وړاندې د پخواني افغان ولسمشر تون دریز له څو کلونو راهیسې څرګند دی، خو سوال دا دی چې ولې پخواني افغان ولسمشر د افغانستان په قضیه کې روسیه ښکېلول غواړي. افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال باسین بریال حامد کرزی د امریکا په ضد لنومولي سره د خپل ولسمشۍ د دورې په ورستیو کې د راپیدا شوو احساساتو ښکار شوی بولي. ښاغلی بریال وایي روسیه د افغانستان په قضیه کې د ښکېلتیا لپاره د حامد کرزی په څیر یو چاته اړتیا لري.
مداخله ولري دوی باید یو څوک ترجیح کړي په افغانستان کې داسې استفاده وکړي هغه داسې یو شخص اوسېږي داسې یو ګروپ اوسېږي چې هغه یو په جنګ باندې د مختلفو یو سیاسي نفوذ ولري. طالبان د جنګ په برخه کې ډېر زیات توانایي لري او ولسمشر کرزی چې دی هغه په سیاسي لحاظ باندې چون څوارلس کاله په واک کې پاتې شوی دی
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې چې د امریکایانو سره اړیکې خراب دي د روسانو سره په نشتی کېدو په یو ډول خپل سیاسي بقا ساتل غواړي.
په داسې حال کې چې ولس کانه حکومت کوي دی او هغه عادت او هغه احساس او هغه فکر او هغه خوځښت چې دا اوس هم د پوی نه د پزیشن کې دی داغه تحقق په خاطر باندې دی مجبور دی چې یا حد اقل دی خواهش لري چې په مسلو کې دخیل شي. په داسې حال کې چې یو د قانون په لحاظ باندې د اساسي قانون پر بنسټ په لحاظ باندې دی د افغانستان ځینې شي او ځینې چې امریکا یې نه غواړي ځکه چې مذهبي زیات سوی تفاهمات پیدا شوي دي.
افغان ورځپاڼه لیکونکي او سیاسي فعال باسین بریال وایي خای ولسمشر حامد کرزی پر دې سربیره د افغانستان په کړکیچ کې د روسانو د راخکېلولو لپاره نور دلایل هم ولري. خو د خغلی بریال په وینا دا دلایل چې هر څه وي د افغانستان په ګټه نه دي.
دا چې نن د نړیوالو قدرتونو یو تقابل رامنځته کوي بیا په دغه حالاتو کې موږ تاوان کوو، افغانستان یوازې تاوان کوي، ګټې خپلې احساسوي. بل شی چې زموږ یو تاریخي تجربه ده هغه دا ده چې
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم هم ورته نظر لري. نو مولوی وایي
چې که موږ د افغانستان لوی منافع په اوسني کړکېچن حالت کې تعریفوو نو دلته د روسانو د امریکایانو ترمنځ لا تقابل د افغانستان د لا ورانۍ او لا تباهۍ سبب کېدی شي.
اباسین بریال وایي دا ښده چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همدارنګه د سیمې او نړۍ له قدرتونو سره په اړیکو کې یو توازن وساتي. خدا چې پاړیکو کې دومره ستر بدلون رامنځته شي چې زاړم لاثړې لاس او وسیا او نوی باوري نوی دا د وی خې ډیپلوماسي ځانګړنه نه ده. که څه هم د افغانستان د وسنی حکومت چارواکي په سرګند د پخانی ولسمشر په دا ډول سرګندونو له تفسیري ډډه کوي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو د روسي ډیپلوماټانو هغه سرګندونې په سخت ټکرت کړي چې طالبانو ته د سیاسي مشروعیت د ورکولو په اړه کړي. خپل ولسمشر کرزی وخت په وخت ټینګار کړی چې بیا واک ته رسیدل نه غواړي بلکې دا یو افغان په توګه د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره هڅه کوي. هغه دا چې څېړونکي ورته د شک په نظر ګوري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و من نیفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن له دریو تر څلورو بجو د دو امنیتي چارواکو دفاع وزیر او لوی درسیز د استعفا پر مسلې بحث کوو. له څلورو نه تر پنځو بجو بیا افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع د وزیر د سفر مسله څېړو. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په کابل کې موسکو تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي. په بلخ کې په شاهین قلوردو له خونړۍ حملې وروسته د لومړي ځل لپاره خبریالان پرېښودل شول چې د دغه پوځي مرکز منځ ته لاړ شي. د لومړي ځل لپاره هم پرون د دفاع وزارت رسما په دغه حمله کې د تلفاتو شمیره تایید کړه او ویل چې په حمله کې 115 کسان وژل شوي دي. په ظاهره په دې قلوردو کې پوځي چارې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې، خو لا هم د تېرې جمعې د حملې بوږنوونکې نښې په هر ګوټ کې لیدل کېږي. عصمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
دا هغه جماعت دی چې نور په یوې کنډوالې بدل شوی دی. پر دیوالونو او دروازو یې د سرو وینو داري او د مرمیو سوري دي. دا د هغې وحشتناکې پیښې نښې نښانې دي چې د تیرې جمعې په ماسپښین وشوه. لږ تر لږه لس وسلوال حمله کوونکي چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو او د ملي اردو په ځانګړو هموې موټرو کې سپارول، 209 شاهین قول اردو ته ننوتل او لږ تر لږه 115 افغان پوځیان یې ووژل. دا د قول اردو د ننوتو دروازه ده، هغه ځای چې د شاهدانو په وینا دو حمله کوونکو په ځان پورې تړلي بمونه وچاودول او نورو ته لار پرانیسته چې قول اردو ته ننوځي. ننوتي حمله کوونکي په دوو ډلو وویشل شول. لومړۍ ډله د کانتین لور ته او دوهمه د جماعت خوا ته لاړه. دوی ښه پوهېدل چې اکثره عسکر په دغو دوو ځایونو کې راټولیږي او په دې ځایونو کې هیڅ سرتیری وسله نه لري. د 209 شاهین قول اردو ملا امام مولوی احمد الله وایي چې څه یې ولیدل.
وخت کې نماز خواندیم صدای فیر از قراول آمده، از طرف آمد. بالاخره مؤذن مون زنگ زد که انتیاری آمده در قول اردو. در نماز جمعه دو جا ما نماز جمعه خوانی داریم، یک جایش کمتر از یکم حدود 2000 باشه. در مسجدی که من نماز میتونم حدود 4000 نفر در میانسیم.
دو بشکلن سرتیری زبیح الله چې په دې برید کې ټپي شوی او اوس د مزار شریف ښار په روغتون کې بستر دی، د سترګو لیدلی حال بیانوي.
جمعه نه راووتلم، په دې چوک کې وراوره سي د چوک ته کراول خلک کې ډزې شوې. چې هلته ډزې شوې بیرته مې عملګری و شاید شورا سره پر دې جنت فردوس په نصیب کې ورده. ما ورته لې مالې واله که دغه انتحاریان دي، دې ګاډي کې دا ګاډي ډېر تېز وای نه خپل نفر دي کله دا ګاڼه چې دلته ودرو دوه دا نشانه سین نو دوه په مخکې ناست ول چې مخکو سره سلاوې او شاد سره واسکټونه ول. بیا ما دلته مالواله کمی واسکټ ولیدې تخته چې انتحاري ده خالي لاس یم. بس تر هغې تېخته کې ور ورچاو دمې غرام وهلی و چې غرام یې وهل رنجر راړه که راغبل مسجد ته. بیا موږ په ځان پوه نه شو نو
په قول اردو کې دننه یوې سرچینې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې یوه حمله کوونکي ځان داسې ښوده چې ګواکې په خپله عسکر دی او نور سرتیري یې هڅول چې یوې خونې ته پناه یوسي. وروسته همدغه حمله کوونکي په هماغه خونه کې چې سرتیري یې پکې راټولېدو ته هڅولي ول انتحاري چاودنه وکړه. همدا سرچینه زیاتوي چې حمله کوونکي د قول اردو لمن سره شبلد ول او حتی څلور تنه یې پخوا په دغه ستر پوځي مرکز کې روزل شوي ول. د شاهین قول اردو په یوه څنډه کې د قاطع ماموریت د روزونکو مرکز هم شته، خو حمله کوونکي تر هغه ځایه ونه رسېدل. په دغه مرکز کې امریکایي او جرمني پوځیان میشتي او افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي.
د بلخ د 209 شاهین قول اردو د ننمو د چې وضعیت څلول دی یو تفصیلي راپور واورید. پر دې قول اردو د تیرې جمعې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دا برید د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې په وروستیو کې په تېره بیا په شمالي ولایتونو کې د خپلو وژل شویو قوماندانانو غچ واخلي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې طالبان په چټکۍ سره خپل تکتیکونه بدلوي او همدا علت دی چې افغان ځواکونه نشي کولی چې د طالبانو تکتیکونه ډېر ژر وڅېړي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اورئ.
څېړونکي وایي طالبان په چټکۍ سره خپل تکتیکونه بدلوي او د استخباراتي سرچینو په کارولو سره پر افغان حکومت او ملي اردو حمله کوي. د تیرې جمعې په ورځ لس طالبان چې د افغان سرتیرو یونیفورمونه یې اغوستي وو په بلخ ولایت کې د 209 قول اردو نظامي اډې ته ننوتل او پر سرتیرو او افسرانو یې ډزې پیل کړې. راپورونه وایي چې د وژل شویو شمېر تر 100 زیات دی. حمله کوونکو جالي اسناد درلودل. دوو ځانمرګو د اډې دننه په ځانو پورې تړلي موادو ته چاودنه ورکړه او یو حمله کوونکی چې د ځان وژنې واسکټ یې اغوستی وو له 4 ساعته جګړې وروسته ژوندی ونیول سو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي
Four person of this attackers they before they was
لرتلور څخه دو حمله کوونکو چې لمخ کې حالت ول شای له یو یا دو کلونو رئیس حالت کار کاو او په نظامی خدماتو کې ول. دوی له مهالویش خبر ول حالت ورغلی او د تلاشی لمړي پوسټ یې خپل اسناد ورشکار کړل. همدا کار په دوهمه او اخیری پوستی کې وشو. دوی خپل استاد او وستي هلته ورکړی او وروسته مخکې لاړل، خو په دې ځای کې دوی حمله پیل کړه.
documents and they gave their weapons.
طالب سختریزو په ورستوي کلونه کې پر حکومتي او نظامی ادارو حمله زیاتې کړې دي. د سیاسي چارو افغان کارپو عنایت ناصر وایي طالبان شایي په دغه ادا کې استخباراتي سرچینې لري.
If you see it from the Taliban side, they are
که تاسو طالبانو ته وګورئ دوی په ډیره چټکۍ خپل تاکتیکونه بدلوي. دا ډیره سخته ده چې څوک د دوی په تاکتیکونو پوه شي. ځینې تاکتیکونه ډیر نوي دي او افغان پوځ یې نشي څیړلی. دوی ښه استخباراتي معلومات لري او ښه تخنیکي سرچینې لري.
د طالبانو حملې له 2015 کال راهیسې زیاتې شوې دي، کله چې افغان ځواکونو د امریکا او ناټو له ځواکونو څخه د امنیت بشپړه مسؤلیت ترلاسه کړ.
د طالبانو له خوا د نوي تاکتیکونو په باب مو واورېدل. دغه راز په 209 شاهین قلو اردو د تېرې ورځې د طالبان د جمعې د ورځې د طالبانو د حملې د تلفاتو په اړه د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په دغه حمله کې 115 کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره 15 څپو اوریدل شي، او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پلویان د کابل ښار په واټونو کې د عکسونو په لګولو سره د حزب اسلامي د مشر راتګ ته تیاری نیسي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وای خی له لسو ورځو په کمه موده کې د حزب اسلامي مشر کابل ته راشي. په عین حال کې د حزب اسلامي د رسنیو مسؤول ویلي چې ټاکل شوی د روانې جمعې په ورځ د ښاغلي حکمتیار تر راتګ وړاندې د دې حزب یو شمېر زندانیان د دولت له بنده هم آزاد شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې
د ګلبدین حکمتیار راتګ ته تیاری نیول شوی او د نوموړي د خراغلاس په دود د کابل ښار په ځینو سندو کې عکسونه لګول شوي. همدارنګه د دغه حزب غړي د ښاغلي حکمتیار د راتګ په تړاو په جلسو بوخت دي. د دغه حزب مسؤلین وایي کابل ته د حکمتیار راتګ ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د حکمتیار د دعوت او هرکلی د انسجام کمیټې مسؤول محمد اکبر بارکزی وایي دا ډاډ درکوم چې حکمتیار صاحب ډیر ژر کابل ته داخل او له خپلو خلکو سره به یو ځای شي، او دا انشاءالله ډیر نږدې ده او د ګوتو په شمار ورځو کې به کابل ته راشي. ګلبدین حکمتیار به د سولې د هغه هوکړې له مخې چې د تیر کال د تلې په میاشت کې لاسلیک شوه ټاکل شوی چې کابل ته راشي. د حزب اسلامي د مسؤلینو په خبره د حکمتیار د اوسېدو لپاره د کابل په درلمن سیمه کې درې کورونه د ولسمشر کور ته نږدې آماده شوي دي. په دې ورځو کې د حکمتیار یو شمېر پلویان له ولایتونو څخه کابل ته د نوموړي د هرکلي لپاره راغلي. د بغلان ولایت یو تن اوسېدونکی عبدالهادي چې اوس مهال په کابل کې دی وایي هیله لري چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي.
بینش سیاسی جناب آقای حکمتیار صاحب
ما چې د ښاغلي حکمتیار سیاسي لیدلور مطالعه کړه، ډاډه يم چې دا غ پر تک سره به په هیواد کې د سولې او امنیت فضا رامنځته شي.
مملو اسهمیت ایجاد خاط شو
نږدې دوه میاشتې کېږي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ واځي زمزمه کیږي. د حزب اسلامي مسولین د افغانستان دولت لورې د دغه حزب د سیاسي بندیانو نه خوشی کېدل کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځان لامل ګڼي. د دغه حزب رسنیز مسول قریب الرحمن سید د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې را روانه جمعه د حزب اسلامي او شمیر زندانیان لا زندان څخه آزاد شي.
طبیعي خبره ده چې امنیتی تدابیر تر اوسه پورې لا تکمیل نه دي، د تکمیل په مرحله کې دي. تر څنګه ان شاء الله د حزب اسلامي سیاسي بندیانو د آزادیدو موضوع د دغه جمعې پورس حتی المقدور ممکن ده چې هغه ټول آزاد شي. بعضی شان
ګلبدین حکمتیار نه میاشتې وړاندې د دولت وسلوال مخالفو، خو د تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو سره د جنگ پر ځای سیاسي دریځ غوره کړ. د حزب اسلامي رسنیز مسؤول وایي ښاغلی حکمتیار به کابل ته پراتلو هڅه وکړي چې د سیاسي احزاب او ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی راشي. ځکه د ده په وینا حزب اسلامي کوښښ کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د جمعیت اسلامي سره په ګډه یو نوماند د ولسمشرۍ چوکۍ ته معرفي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل. دا ډاډ درکوم چې حکمتیار صاحب
بلے د واصل وصال پر رپورٹ کې مو کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د تیاریو په باب واوریدل. یوه تیروتنه هم پر رپورټ کې شوې وه، ډیره بخښنه غواړو. او په همدې سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو. د ژوند په شیبو کې هم دا ځل په افغانستان کې چې له ماینونو ډک دی، د ماینونو د ستر موزیم موضوع څیړل شوې ده. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، ور رسیږي د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت په قوشتپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو خپل منځي جګړه درېدلې ده. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې د دواړو لورو نږدې اتیا تنه وژل شوي او ډېر کسان هم ټپیان شوي دي. د طالبانو یو مشهور قمندان پرون ماښام د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو. د میدان وردګ د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا حبیب الله چې په چک او دای میرداد ولسوالیو کې طالبانو د ځان مرګو بریدونو مسؤولو له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی. د آسیا پراختیایی بانک اټکل کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده ښه شي. د آسیا د پراختیایی بانک د نوي راپور له مخې تمه ده چې د افغانستان اقتصاد روان کال 2.5% وده وکړي. د تاجکستان د اداري فساد پر ضد ادارې لږ تر لږه 10 تنه مستنتقین او چارواکي په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د قضایي چارو مسؤولانو چې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان په اداري فساد تورن شوي دي. اروپایي کمیسیون په هنګري کې د لوړو زده کړو د یو قانون پر ضد په قانوني عمل لاس پورې کړ. هنګري داسې هڅې پیل کړې دي چې ښایي په پلازمینه بوداپست کې د مرکزي اروپا په نوم پوهنتون وتړل شي. د روسیې لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونر میخایل خودروکوفسکي یوه خیریه دولتي محصه په تور لیست کې شامله کړه. اوپن راشیا ویلي دي چې دا خالصه روسی محصه ده او د روسیې د 2015 کال د قانون له مخې باید نامطلوبه ونه ګڼل شي. ازادي راډیو اورېد خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، کې غواړي بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویب پاڼه د پاڼې ادرس ده ازادي رادیو ټکای اور کې ازادي رادیو ټکای کم. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې هم دازل په افغانستان کې د ماینونو پر ستر موزیم خبرې شوي. خو له دې مخکې د ایران او پاکستان په پول کې د ورستې شخړې له حاله مو خبرو. لس ایرانی سرحدی ساتون کې په دې پوله وژل شوې دي. یو شمیر ایرانی رسنۍ وایي چې دا ساتون کې هغو سنی یاغیانو وژلې دي چې د پاکستان له خاورې ایران ته دخل شوي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
ایرانی رسنۍ وایي ترستانو د پاکستان پولې ته نږدې د ایران لس سرحدي سرتیري وژلي او درې هم ټپیان کړي دي. له پاکستان سره د ایران پر پوله ډیر کله د مخدر موادو قاچاق پر له سرحدي ځواکونو سره په نشته وي. البته په دې سیمه کې سونی وسلوال هم د ایرانی ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس ویل چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره سرحد ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. فارس اژانس په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې د دې برید شاته د چا لاس دی. د ایران تسنیم خبری آژانس خبر ورکوي چې د لس ساتون کې هغو سونی وسلوالو وشلې دي چې د پاکستان له خاورې د ایران لور ته راوښتې دي. د همدې آژانس په وینا جیش العدل وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران دولتي تلویزیون په ویب سایټ کې لیکلي دي چې دا نشته د سیستان بلوچستان ولایت په میرجاوي سیمه کې رامنځته شوې ده. تیر کال په همدې سرحدي سیمه کې د ایران د امنیتي ځواکونو څلور تنه ووژل شول او په 2015 کال کې د ایران اته سرحدي ساتونکي له سنی یاغیانو سره د نشتې پر مهال وژل شوي وو. دوه کاله مخکې تر هغه د جیش العدل په نوم سنی وسلوالو څوارلس ایراني سرحدي ساتونکي وژلي وو. ایراني رسنیو مخکې ویلي وو چې جیش العدل جهادي ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ایرانی سرحدي ځواکونو حمله کوي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زتوکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې ایز وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاري اوس له کار لوېدلې، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسول محمد دین تاریخ وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان دیارلسم سره کې زمونږ هغه وخت کې چې مواد کم وو، داسې یو کوټه کې دا لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم وو. نو وروسته وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو دی فیسکل یا د خنساکړي د خطر نوي سي دی موزیم ترول شي. دلته موږ اکثر مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دی، امریکایي دی، ایتالوي دی، بلجیم دی، پاکستان دی، چین دی، ایران دی، مختلفو ملکونو مواد منځل د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم ده چې د عمر موسسه جوړ کړی ده. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسسه 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل، د غین وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړه. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضی رونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي او یا بار شاده پر اجازه نه سوار سو غراتلی شي د موزیم نه کولای شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټیکټ فیس هیڅ هم نشته ده، صرف د کمرې د پاره به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو، چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکی کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېږي کېدای نه شي. دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره، بعضې اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي. مونږ دا چې دي د مختلفو ولایتو نه راوړل شوي دي، شبرغان نه راوړل شوي دي، د باګرام نه راوړل شوي دي، د خوجرواش نه راوړل شوي دي، د مختلفو ولایتو نه دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده، ځکه زمونږ کارمندان یا مینپاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغوی چې څه شی پیدا کوي نوی شی هغوی ته لاسته ورځي، هغوی موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې ږدو. د حکومت مونږ نورې غوښتنې دا دي چې که هغوی سره هغه خبره مواد دي، امکانات دي، مونږ ته راکړي. دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ وي، آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغوی ډېر خوشحالېږي. وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د دا ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم، د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم دې موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیاری دي، شاوخوا یې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا یې ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار وانخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنګي الوتکې چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکې او درنې وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او دا نندارې ته ایښودل شوی ده او همدارنګ هغه شیان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجودې دي. کورنیو ته هم زه توصیه کوم تر څو رادی شي او دغه نندارتونې له نږدې نه وګوري او ښه تجربه د هغوی دپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه چې تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هره ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي د وسلو او د تیارو د کتو لپاره او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟
پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول شوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل شوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړي دي زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي نو همدا د سل دی وسلونه مونږ نور کار وانخلو او دا وسلې واڅ مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي. نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نګدی تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت دا ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا سمخ چاته ماته ور کړی د موږ حق کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر بیا هم دغه یو زبر ځواک او قوت قوی ځواکونه ته ماته ور کړی د ساغې دغه لو ټنګونه مهمات شان هم درلودل. دوه موزیم سه د 1393 کال د حمل په شپړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلچر مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي وسیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې یا هلیکوپټر یا جنگي وسایل سره اندولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې نو ماغه لولسوالی ول سرکونو لوی غسیمونه راټول کول او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسیمغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه ده د همدغه درې لسیزو.
درنو اوریدونکو که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامیږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپورنوي او لوی شارونو کې په 3.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام علمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګه مرستياله فريده ساحل ده. شرغلست
اندیر مننه
ک لومړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لمړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي. او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد شوی دي. او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري، خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبوزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبوزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبوزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو، چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه وو چې دیر بس پر کړی وو چې پدری یا پښتو ژبه کې یو واژه پیدا کی د امبوزمن پر ځای، مګر هغه موافق نشو. خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبوزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایلو لمخه پرانستل سو؟
د اتحادیس د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایه څخه برخوردار دي. دوهمه، دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي. او دغه قانون پر اساس یو کارایي نظارت تضمین قانوني دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي، لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لوري ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري. خو دغه بخښونه چې دی هو داخلي نظارت دي، مګر د دې لپاره چې یو بهرني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغوی د کارونو نظارت وکړي، په همدې دپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو. ځکه چې په امنیتي او دفاعي ځواکمنو کې ډېر مشکلات موجود وو، شکایتونه وو، او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه، صلاحیتونه او وظایف لري؟
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتي ځواکونو پر عمل کردنو باندې د سران دپاره د خلکو په نسبت د هغوی د ځواب ویلو ډیرښت، د امنیتي او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی، د امنیتي او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول، د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاري څخه، د امنیتي او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه، د امنیتي او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه، د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې للیاري څخه، د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا، د امبوزمن واکونه او دندې د امبوزمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند پولیس
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکه چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو بیکره چې محکمې
لخوا ازادي رادیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده
البته دغه بخچې دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې
د ورستي پښتنې په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څري
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډیر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری د لپاره د ټول عدلي او قضایی ارګانونو ته تللی وو او د هغه شکایت او د هغه شکایت او قضیه موش مستند کړی ده موش ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موش شکایت د غوي شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقض لري کنه که بشري نقض و نو موش پایګری کوو هغه مستند کوو په لومړي سر کې بیا پایګری کوو په حدلي او قضایي ارګانونو کې او همدا رنګ په دفاعي هم امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موز مستند کو او پایگیری کو چې په اخیری سر کې باید نتیجه ترلاسه کو چې د هغه حق ته ورسو
ډیر مننه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
Salam, 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 salam
سادات